السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
بیلابیلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یو لوی لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزی او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې ده. د طالبانو ته حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښوده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکی غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې یې جوړې کړې وې نو وې خوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پروند پاکستان د 233 منډو هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي او ژر به په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنه شوو 3000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځند روغتون پرانیستی. په هرات کې د تیرو دو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 5000 اوښتی دی. د اسرایل خواته هم د څباندې 1400 کسانو د وژنې خبره کیږي او دغه راز ویل شوی چې لږ تر لږه 222 تنه اسرایلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولې دي. اسرایل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تلانګې بمبارۍ پیل کړې چې د حماس وسلوالو په اسرایلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منځوري پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یوځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. انقره په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولې چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره ترهګر ګڼي ډیر نرم دریځ لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویوا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څونه مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولې د بهرنۍ ایجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیو و چې په پرا کې د آزاد اروپا رادیو په مرکزی دفتر کې کار کوي د امریکا پاسپورت لري او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایی ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپله پرېکړه کې ډیر زیاتی وکړ خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. کچیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی به سواد دي اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومه.
ل
لوست مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پاره برخه کې کوم مرستې کولای شي؟
مور کچیر با سواد وی دی ماشوم سره دیغه دی اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي، کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلې چې کچېره په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په ښه توګه کولی شي. له بلې خوا څخه د ژوند په ټولو چارو کې له نارینه وو سره هم مرسته کولی شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنیو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته یې لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولی شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوایې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي، د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسوې تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړي. که ما دوی نه تشویق کړي، که دوی سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصانه هېڅ رانغی ده، بیا یوارې راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې که نه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور و پلار غواړي، زه خپل ازم چې شانو اصل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلټر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نه شو کولای، که په خط نه پوهېدم بل به مې نه شو تیلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلام. دلته یعنی هر چیش کې سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایرې ونه ګورم، زه باید چیرې کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مان کارخانګي کړي، کتاب چی ورته ګورم، دایرې یې ګورم که نوام ای، مضمون په مضمون، څه هر مضمون درسی یې، هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند، څه هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد کوم، او هغه عمرې نه فقر راوړي. الله هغه هم الله پسې رواني، الله نه پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایه اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دوی درس وایي، چې دوی حاصل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپل درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه نه دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بې سواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بې سواده دي. میرونه یې په ایران کې دي مثلا، یا ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بستا ژوند سخت از این بستا ژوند هیڅ وی بخینو ژوند سخت نه ځکه نو کوم بار ته نسیت لای خپل اولاد وکړم هیڅ کوي همدوس اولاد ټول کوڅه کې همداسې خوشی دي خو خوب باسواده هغه مور چې بیسواده ده هغه یو یو باسواده اولاد جامعه ته نشي تقدیم اولاد هغه دا احساس نه لري چې بیخی دا درک نه لري چې خپل باسواده نه ده هغه بیخی درک نه لري چې څنګه اولاد لوی کړم چې که په کوڅې وګرځي د کچارسي سره کچېرې چوکر لاړ ګدایي وکړه دا ورته بي تفاوته ده ځکه خپله بیسواده ده
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم
نه نو د پلار بیسواده یې مور بیسواده هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري دی چې باسواد شی ده ځکه خپله بیسواده ده
هغه نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینهوو باندې د زده کړې دروازې بندې کړې دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده واوسېږي، یعنې دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استادې سره تربیه شوی وي. کولی شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهدافو په لاس راوړلو کې کولی شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولی شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولی شي چې مثلا یعنې د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یوه میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولی شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولی شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړای سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسېږي، نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقي کړو، او یعنې موږ به معیوب بلل کېږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي، د هغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهوو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړی دی. همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوزي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي. نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې دی کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې، نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کیږي. ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چاته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوی واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم را په ژبه نه یې راغلی، هغه یې نه یې زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړۍ کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې هم ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور یې لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعاً چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، نو د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي؟
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نسی حلولی، څه پاتې خولادار سي د ماشومان مشکل حل کا. که په دې خبره راته وکړي چې کله یو مور با سواد ای اتمان ژوند کې اس کې ولاړ شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا د مقاومت کولی سي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواد ای خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه ای، د هر څه لپاره یو بدیل لټی. او کله چې انسان دی په قرآن عظیم شان کې دی یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړی نه یو کړی، دغه دی رڼا او د تیاره مثال پکې راغلی دی شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان که امکاناتی که نه او په شپه کې چې برق نه یي چې یو وسایل در سره نه یي، کله څوک ګرځېدای سي؟ نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي د صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې ته به څنګه وروځو، د سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده، په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هیواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه. ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي، بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی، کړېږي پې دوی ګرد عمر، او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړل کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي، خو یو کې به یم خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک او څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې موږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچېږي غواړي څه دی ارمان ده، چپلیو یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د موږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نه شي ورښودلی. نو موږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یو باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نسي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري، له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي، له هغه نه د ګټه واخلي، او دا بهر دې نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بېچاره کوي، مونږ ته به په کور کې دومره چې بابراقم نه وي، مونږ ته به کتابچه راکولې، بیا ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول. افغانستان حق ده نظامونه که هر چی بدلیږي په خزو باندې په دغه قشر باندې په هیڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي د نور دنیا خزي وګوري د موږ د ملک خزي وګوري او دا ټول قوانین دا ټول شان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه ول اصله ده هیڅ کله موږ او تاسو ګورو چې په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره و د موږ تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې وایي چې د موږ د لوران لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند سوي ول ما خپله سپینګر ته ویلي وم چې راپورته سئ خو دا خو د تاسو حق ده وایي خیر ده سهکال به یې ونه وایي بل کال به یې بیا ووایي همت نشته همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته نه نارینه په سنګونو کې شته نه له کوره حمایه سوي دي نه له بیرونه حمایه سوي دي خپل همت یې کړی د خپل حق دپاره د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري یو کور کې یوه ښځه مریضه سي نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي امسایه ملکونو ته یې بوځي موږ او تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو موږ او تاسو مامور ته معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو موږ او تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته موږ او تاسو ضرورت لرو او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانوي که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه سي او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی خجل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنده و د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې پاورس تو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422141 تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د نن ورځې ملمنه مو مدني فعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولای هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولای چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل، او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویل. د مکتب په دوران کې، البته کله چې زه د لسم صنف کې ومه، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده، هغه یو څه ناڅنده زه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډیره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیل ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغسی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بلکل دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان ولا.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپل د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا ده چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناه، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وټړل شو.
روسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته لاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، و کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کړي، څومره به ناروی زده کړي ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډ مهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اختایم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو، مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 2 میاشتې بیکارم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې زما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې شوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی، او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ د غیاو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاندرایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول کوندو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتن کوي یا هیله لري. تاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدله، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي به هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټولې خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ای. نو کچیري مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتمان لاسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړي او د ښځو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
سر بخار
سو به انتظار کوم سو سرم بلو یلار سمتر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته